اتا پښتو خبرونه ته ستړي مسي په کابل کې د سهار 8 بجې سوې. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه ورې چې 2.5 زرو ته راټیټ شو. دا او نور راپورونه به وروسته واوري. خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوم. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر په نږدې 2 لسیزو کې تر ټولو ټیټې سطحې ته راورسېد. په کندوز کې د زهره په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو د وسایلو تر تخریب وروسته د رسنیو مدافع ډلې له حکومت غواړي چې د پی شاملان ونیسي او د کووېټ 19 ناروغۍ له کبله د مړو سویو انسانانو شمیر له 2 میلیونو واوښت. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر په تیرو نږدې 2 لسیزو کې تر ټولو ټیټې سطحې 2.5 زرو ته راورسېد. د امریکا دفاع وزارت پرون په یوه اعلامیه کې د سرتیرو د شمیر د کمیدو اعلان وکړ. په اعلامیه کې د امریکا د دفاع وزارت د سرپرست کریستوفر میلر په حواله راغلی چې د سرتیرو په شمیر کې د کمښت له افغان سولې پروسې څخه د متحده ایالاتو دوامدار ملاتړ او همدارنګه له طالبانو سره تړون او له افغان دولت سره ګډې اعلامیې ته ژمنتیا په ډاګه کوي. افغان چارواکو له هغې ډلې د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب ویلي چې افغان ځواکونه په خپل امنیت نیولی سي او د نړیوال ټولنې تخنیکی مرستې به هم ورسره دوام لري. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو پر پټنځایونو په 2 بریدونو کې د دې ډلې 8 غړي وژل سوي دي. د 209 شاهین قول اردو په یوه اعلامیه کې راغلي چې دا بریدونه تیر ماښام د بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې سوي دي. اعلامیه زیاتوي چې په دې بریدونو کې 11 نور طالبان ټپیان سوي او د دې ډلې 2 موټر هم ویجاړ سوي دي. وسوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کندوز کې د زهره په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو د وسایلو تر تخریب وروسته د رسنیو مدافع ډلو له حکومت غوښتي چې د پی شاملان ونیسي او راډیو ته دا غوښتي زیان تاوان ترې وغواړي. نایا په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره په یوې اعلامیه کې وایي چې په رسنیو باندې برید په هر دلیل چې وي د بیان په ازادۍ برید دی. د نایا د اعلامیه له مخې حکومت باید په زهره راډیو باندې د برید عملین ونیسي او قانوني چلند ورسره وکړي. نایا وایي دوی تر راپورونه رسیدلي چې په دې راډیو باندې د برید عملانو غوښتل چې د کیهان او چراغ په نوم په 2 نورو سیمه ییزو راډیوګانو باندې هم بریدونه وکړي. د زهره راډیو مسؤول محسن احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې په ماپښین د فیروز کوهی دینی مدرسې د مولای امام په لمسون باندې یو ډل خلکو د دوی پر رادیو برید وکړ. ټول وسایل مات کړل چې له عملی خبرونه بندي سوې. زموږ غله ازادي رادیو ری د کووېټ 19 ناروغۍ له کبله د مړ سوي انسانانو شمیر له 2 میلیونو واوښت. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش د 2 میلیونو کسانو مړینې ټکان ورکوونکي بولي او ټینګار کړی چې ټول باید له کورونا سره د مبارزې لپاره یو لاس سي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې د جنوري تر 15مې له 3.5 میلیونو او 5 لکو ډېر کسان په کورونا ویروس اخته سوي چې له ډلې تر 2 میلیونو ډېر کسان مړه سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران، چین او متحده عربی اماراتو په ځینو شرکتونو باندې نوي بندیزونه لګولې دي. د امریکایي چارواکو په خبره یاد شرکتونه د ایران د کشتی چلونې له شرکت سره د وسپنې سوداګري لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي واشنگتن پر 2 شرکتونو او 2 کسانو چې په ایران د وسپنې د خرڅلاو په تړاو د امریکا بندیزونه له پامه غورځولې په نوي بندیزونو کې شامل کړي دي. او جرمنی د نورد استریم 2 پایپ لاین د جوړولو جواز لاسلیک کړ. تمه ده دا پایپ لاین چې د روسیې غاز د اوکرين لاري اروپا ته رسوي د جرمنی اړوند اوبو باندې تیرسي. د امریکا د بندیزونو په غواښ او د چاپیریال ساتنې د ملاتړ پر مخالفت سربیره د جرمنی فدرال اداره چې د سمندري اوبو مسولیت لري دغه پایپ لاین د رغنیزو چارو اجازه ورکړي. امریکا متحده ایالاتونو او یو شمیر اروپایي هیوادونو د دې پروژې ممانعت کړي ځکه د هغوی په باور د دې پایپ لاین بشپړېدل به په اروپا کې د روسیې د غازو تاثیرات زیات کړي او د روسیې د غازو د ترانزیت لاري په توګه د اوکراین رول لمنځوړي. دغه پایپ لاین موضوع د واشنگتن او برلین د اختلافاتو یو اصلي موضوع یادېږي. خو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د جمعې په ورځ ویلي هیله لري چې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن له نوې ادارې سره په دې اړه خبرې وکړي. د خبرونو پای. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا کتلای سي ال وستلای سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب اوري. امریکا په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر دونی موزر ته ورساوه. افغان چارواکي پاړوي
کماندوی ما کتاد خاص ما خود اردوی ما
زموش کماندو خاص واکنه اردو او پولیس ټول داسې وی ساتي تر رسیدلی دي چې په خپل امنیت نیولای شي.
د کووید 19 ناروغي له کبله د 2 ملیون انسانانو مړینې نړۍ ته ټکان ورکړی. روغتیا چارواکي وایي
Our world has reached a heart-wrenching milestone.
زموږ نړۍ یوې زړه بوګنون کې شیبه تر رسیدلې. د کووید 19 وبا د څه باندې 2 میلیونو کسانو ژوند د خسته. دغه ټکان ورکوونکو شمیرو تر شا نمونه او سری پرتې دي.
د افغانستان په خوست ولایت کې میشت وزیرستاني کډوال د مرستو له نشټوالي شکایت لري.
یواری په نشته وسره چې د دونه په وکو خو زه دا د افغانستان حکومت نه د نسیار نه دا غوښتنه کوم چې میشته د زر نظر میشته ده مرسته وشي.
او په دوه باندې مې کې اوري
یو نفر سره تقریبا دغه سلور خزي دي یو وشت زمون دي تقریبا اته دي کنه هیلورګان دي د په دې خطر باندې چې زما پښتبانه لوی سی او قوم کې وازه ما زما ډلو ټپل لوی سی.
دا په کور کلی پروګرام کې اوري او بل تفریحي پروګرام د ګوډي اچار مو د خبرونه بل برخه راس جوړوي را سره پاتې سي. ورزو ته خبرونه د سر موضوع ته په افغانستان کې د امریکای سرتیرو شمیر په تیرو نږدې 2 لسیزو کې تر ټولو ټیټې کچې ان 2.5 زرو ته ورسېد. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست کریستوفر میلر ویلي چې د سرتیرو په شمیر کې دا کمښت له افغان سولې پروسې څخه د متحده ایالاتونو دوامدار ملاتړ او همدارنګه له طالبانو سره تړون او له افغان دولت سره ګډې اعلامې ته ژمنتیا په ډاګه کوي. تفصیل صفی الله ستانکسی وړاندې کوي.
امریکا رسمن د جنوري په 15مه اعلان وکړ چې په افغانستان کې د پوځیانو شمیر 2.5 زرو ته ورسید. د پینټاګان د اعلامیې له مخې دا په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو تر ټولو ټیټ شمیر دی. د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر په حواله راغلي قمندانان د همدغو 2.5 زرو ځواکونو په لرلو سره هغه څه لري چې پرې امریکایان او د دغه هیواد ګټې خوندي وساتي. ښاغلي میلر زیاته کړې متحده ایالتونه به د ناټو او نور متحدینو سره په ګډه د ترګری عزت او هم د روزنې مشورې او همکاري ماموریت ته دوام ورکوي. هغه زیاته کړې دا دوه ماموریتونه د دې لپاره دي چې افغانستان هیڅ کله بیا د هغو لخوا ونه کارول شي چې غواړي امریکا ته زیان ورسوي. امریکا چې لډیر مخکې له افغانستان د خپل سرتیرو د ورستنولو تابع نیولې وه له طالبانو سره یې د 2023 کال د فبروري په 9مه د تړون پلاسلیک سره رسمان د دغو سرتیرو د ایستلو لړۍ پیل کړه. د امریکا د دفاع وزارت په پرونی اعلامیې کې راغلي نن تر بل هر وخت زیات د 2 لسیزو جګړې پای او د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې یوې داسې پروسې ته نږدې شوي چې په مټې سیاسي جوړجاړی رامنځته او یو بشپړ او دایمي اوربان ترلاسه شي. د دفاع د سرپرست وزیر کریستوفر میلر په حواله په دې اعلامیه کې زیاته شوې د سرتیرو د شمیر دا کمښت د افغانستان د سولې له پروسې د امریکا د دوامدار ملاتړ او هم له طالبانو سره د امریکا تړون او له افغان دولت سره ګډې اعلامیې ته ژمنتیا په ډاګه کوي. امریکا ژمنه ده چې د همدې کال په مې کې به د امریکایي سرتیرو شمیر 0 ته راښکته کړي. خو لکه څنګه چې پخوای ویلي وو پرون د پینټاګن په اعلامیه کې بیا هم ټینګار شوی چې د سرتیرو د شمیر هر ډول کموالی په شرایطو تړلی دی. پینټاګان ویلي ټولې خواوې باید د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره خپل هوډ وښيي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو هرکلی کړی. هغه ویلي طالبان هیله مندي چې پاتې بهرني ځواکونه هم له تړون سره سم له هیواد ووځي. محمد نعیم په خپل پیغام کې ویلي د خپلو ژمنو د عملي کولو ډاډ ورکوي او له مقابل لوري هم ورته هیله لري. امریکا داسې وخت په افغانستان کې د پاتې شویو سرتیرو کچه 2.5 زرو ته راښکته کړه چې د سرتیرو د ایستلو په باب د ناټو مشرتابه اندېښنې ښوولې وي. افغان چارواکو هم تل خپل ستراتیژیک ملګري متحدو ایالتونو ته سپارښتنه کړې چې پوځیان باید په مسؤلانه توګه وباسي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمد الله محب تازه د بی بی سی په پروګرام کې ویلي اوس د بهرنیو ځواکونو د حضور ډیره اړتیا نشته خو له افغان ځواکونو سره به د نړیوالې ټولنې تخنیکي مرستې روانې وي.
کماندو ما قطعات خاص ما خود اردو ما
زموږ کماندو خاص ځواکونه اردو او پولیس ټول داسې یوې سطحې ته رسېدلي دي چې په خپل امنیت نیولی سي. بهرنیو ځواکونو ته اړتیا نه لرو. کومو مرستو ته چې اړتیا لرو هغه تخنیکي مرستې دي چې هغه انشاءالله دوام کوي.
په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر داسې وخت 2500 ته راښکته شو چې د دغه هیواد بېلابېلې سیمې لا هم ناامنې دي. پوځیان له طالبانو سره په جګړو بوخت دي. په دې سربېره خلک وایي په ښارونو کې د بمي چاودنو او هدفي وژنو زیاتېدو د جګړو د ختمولو هیلې اغېزمنې کړي دي.
دوستانو و موریدل چې امریکا په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر 2500 ته ورسوه. همدا موضوع زما همکار صفی الله ستانگزی په افغانستان کې د ناټو له پخوانی سلاکار شفیق همدم سره سپړلې ده او په یوې مرکې کې ترې پوښتلې چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو کمښت به سمدستي څه اغیز ولري.
په لومړي قدم کې زه دا وایم چې دا د امریکا د ژمنې د تعهد او د وعدو د تطبیق اساسي ټکی ده او در دغه کارندوی هم ده چې امریکا د افغانستان د جنگ د پای ته رسولو لپاره واقعا تصمیم او اراده لري چې په عمل کې هم ثابته کړه. لومړی خبره دا ده. دویمه خبره دا ده چې دغه ځواکونه البته له پخوا د افغانستان نه کم شوي، د 2500 ته رسېدلي خو لا نه شو. درېیمه موضوع دا ده چې دغه ځواکونه که چیرې 2500 وي، که چیرې 1500 وي یا 1000 وي، دومره جدي تاثیر نه لري د افغانستان په امنیتي او ازا باندې. په دې خاطر چې د امریکایي ځواکونو نقش 2014 کال نه وروسته تغییر کړی. دوی طالبان سره په جګړه کې مخامخ مقابل کې مبارزه یا جګړه نه کوي، نو د دوی حضور هلته په لویه کچه باندې ضرور هم نه ده. خو څلورمه موضوع دا ده چې اوس دغه د سولې توپ د طالبانو په میدان کې ده. اوس د طالبانو وخت رسېدلی چې خپل ژمنې هم عملي کړي، دزبند اعلان کړي، تر څو چې امریکا خپله بله ژمنه چې دوی سره کړی چې ټول ځواکونه د افغانستان نه وباسي هغې ته زمینه مساعده شي. که داسې نه وي نو زه فکر کوم چې دا نور ځواکونه به په افغانستان کې پاتې وي.
تاسو یادونه وکړله چې که عسکر زیات وي یا اوس چې کم شوي دي هم کوم تاثیر نه کوي، مګر په ځینو حالاتو کې په دې وروستیو څو وختونو کې د امریکا هوایي ځواکونو د افغانستان د ځواکونو ملاتړ کړی دی. فکر کوي هغه سي عملیات به مستقیما متاثر شي د ځواکونو په کمیدو کې څنګه؟
زه فکر کوم چې هغه عملیاتونه او د ناتو عمومي ماموریت لا په خپل ځای ده چې هغه د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې د هغوی د ملاتړ او حمایې په اړه باندې ده. نو په هغې باندې به داسې کوم خاص جدي تاثیر را نه وړي د ځواکونه، ځکه چې هوایي ځواکونه هسې هم ډېر کم ده په افغانستان کې د امریکا او د ناټو. نو هغه ژمنې سره له ده چې دوی د خپل ځواکونه ویستي، خو د امریکا دفاع وزیر دا خبره ډېره جوته کړې چې دا د ځواکونو کمښت دا د نن ځای چې رسېدلی دا په دې معنا نه ده چې د افغانستان سره زموږ ژمنې کم شوي. زموږ ژمنې په خپل ځای ده، یعنې دا په دې معنا ده د امریکایي ځواکونو په ماموریت کې هم څه تغییر نه ده راغلی او د ناټو په ماموریت کې هم څه تغییر نه ده راغلی.
د امریکا دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلي دي چې دغه ځواکونه د دې لپاره هم کم کړل چې بالاخره امریکا د سولې لپاره خپل هغه ژمنې چې کړې وي هغه وښیي، او د ویلي دي چې باید اوس نورې ښکېلې خواوې خپلې ژمنې عملي کړي. څه فکر کوئ واقعا دغه ګام به د افغانستان د جګړې ښکېلې خواوې خصوصا طالبان وهڅوي چې عمل وکړي؟
اوس نړۍ ته، طالبانو ته، بالخصوص ټول افغانانو ته دا ثابته شوه چې ټول ښکېل خواوې د افغانستان په جګړه کې خپل ژمنې ته عملی جامعه را غوندي. اوس دا طالبانو پورې مربوط ده چې دوی په خپل دا توافق کړی چې که چیرې دا ځواکونه کمیږي نو خشونت به هم افغانستان کې کمیږي او دزبند به کوو. نو دا اوس زه فکر کوم چې طالبانو ته نه یوازې دا چې بین المللي بلکې دننه افغانستان کې یو ملي چالنج هم ده چې دوی باید هم خپل هغه ژمنې ترسره کړي، ځکه چې امریکایانو خپل ژمنې د موافقتنامې مطابق ترسره کړه. اوس د طالبانو وار رسېدلی او زه فکر کوم چې د طالبانو د آزمون دور را رسېدلی. اوس
ښاغلی همدم غواړم وپوښتم، تاسو پخوا د ناټو سره کار کوو، ټولو ته معلومه ده چې امریکا
د القاعده د ماتولو لپاره راغلی و د طالبانو رژیم مو پرځاو. خو اوس په افغانستان کې ګڼې نورې ترهګرۍ ډلې هم راغلي دي، البته د القاعده فعالیتونه هم نه دي صفر شوي. تازه په ایران کې د دې ډلې د فعالیتونو په ارتباط باندې ځینې اندېښنې راپورته شوي دي. څه فکر کوئ، هغه څه چې امریکا ور پسې راغلې و هغه یې ترلاسه کړه، اوس وځي که څنګه؟
د امریکا د تروریزم سره د مبارزې ځواکونه همدغه 2500 کسان چې پاتې دي دا کفایت کوي ورته. او لکه څنګه چې د دفاع سرپرست وزیر هم وویل چې دوی حضور په افغانستان کې د دې دپاره ده چې تروریستي ډلې د امریکا ملي امنیت ته ګواښ مخنه کړي. نو تر څو چې امریکا ته مطمئن نشي چې دغه تروریستي ډلې امنیتي ګواښ امریکا او د هغې متحدینو ته نه پیښوي، زه فکر نه کوم چې امریکا به خپل ټول ځواکونه د افغانستان نه وباسي او دغه د کانترینګ تروریزم یا د تروریزم په ضد د دوی ځواکونه چې پخوانه هم وو د 2001 نه تر اوسه پورې مستقیما مبارزه کوي، بی پیلوټ الوتکې دي او خاص ځواکونه دي، دوی خپل عملیاتونو ته لکه پخوا ادامه ورکوي. هغې کې هېڅ تغییر نه دی راغلی.
په افغانستان کې د ناتو په خوانی سلاکار شفیق همدمو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او په ځینو لوی شهرونو کې د اف ام پر 3.15 څپه صف اوازې اوریدلای شي. زموږ خبرونه د ملاري اوس به خوست ولایت ورسو چې میشت وزیرستاني کډوال پکې وایي چې د مرستو نشټون د دوی ستونزې ډېرې کړې دي. هغه د افغان حکومت او نورو مرستندوی بنسټونو څخه د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي ل شپږو کلونو ډېر موده کې چې د پاکستان د پاوز د عملیاتو لکبله د ځای ترکه رسوي دي، خو په دومره اوږده موده کې د افغانستان او پاکستان حکومتونو دواړو د وزیرستاني او کډوالو د موجود ستونزو د اساسي حواري لپاره کوم عملی اقدام نه دی کړی. له خوست زما همکار په دې اړه تفصیل راکوي.
د خوست په ګلانکیم کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې د ژمي په دې سختو شپو ورځو کې دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو د نشتون له کبله یې ژوند او ګزاره نوره هم سخته شوې ده. په ګلانکیم کې میشت وزیرستاني کډوالو یاد ستونزې او غوښتنې د ژمي په ورځ آزادې راډیو سره شریکې کړې. وزیرستاني کډوال میراباس خان د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ نړیوال خوراکي پروګرام او افغان حکومت وغوښتل چې دوی سره د ژمنیو توکو او خوراکي موادو مرستې وکړي.
یواری پې نشته وسره چې دی دونا په وکو لړګای لړګای نشته کنه، ډېر په سوړه کې دي، خیمې زړه شوې دي. خو زه دا د افغانستان حکومت نه دینی سیار نه دا غوښتنه کوم چې میشته دا زر نظر میشت سره دا مرسته وشي، ځکه بل بچو په سوړه کې په خیمې کې پونډیږي قرارداد شوی وي، خو میشت سره دا په مخ خوراکي مواد شریکو که شوی نه وي زر نظر دا ودا خلک ته وشي، ډېر د مشکل سره مخامخ دي.
د زوی سیدګی اوسیدونکو شاهدین وایي دوی په افغانستان کې شپږ کاله تیر کړل، خو په دا دومره موده کې د دوی پاړه نه د افغانستان پلاوی پاکستان ته ولاړ او نه له پاکستانه کوم پلاوی دې ځای ته راغی. په وروستیو کلونو کې په خوست او پکتیکا کې د وزیرستانیو کډوالو یوه دایمي غوښتنه دا ده چې پاکستان حکومت د پنیږدې لارو دوی ته د بیرته ستنېدنې اجازه ورکړي. د ګلم خان په نوم یو بل وزیرستاني مشر وایي دوی پسې ټولې لارې تړل شوي او حتی ناروغانو ته هم د ورتګ اجازه نه ورکوي.
ټول بارډرینا په میش پسې باندې ایوار جی بیمور یې ورړا په د غولم خون ته چې ور راڅول وا پاشه قسم د په کاټ کې روړ تیرین ار پسې جوړ شول خوان دی وان دی د وطن په تامه دي چې میج خپل وطن ته سیدا پرېږ دي قد مداخله مشرون یو ور دا کې ساده میج اپیل ور وی چې د پاکستان او چرواکه سره ملای شي د خبره دا څنګه کو نه وای کول روغای چې میج د خلک ټول به درک دی.
بلوري ته د خوځ کډوالو چارو ریاست چارواکي وایي چې وزیرستاني کډوالو ته د 2000 زګیدي سکال تر پایم راستې ویشل شوی او اوس نړیوال خوراکي پروګرام په دې کار کوي چې نوی کال لپاره هم دوی ته د مرستو تابع وکړي. د خوځ کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حلیم وویل
دبليو اف پی ته مو وړاندیز کړی چې دوی ته 2021 کال کې هر میاش باید مرسته توزیع شي. کچېرې دوی واړی چې بیرته ستانه شي د هغو کورنیو لیست چې د ستنېدو غوښتنه کوي دوی عریضې زمیمه دی د خوست ولایت د کډوالو رسنیدونکو چارو ریاست ته وسپاري ترڅو ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیسیار او مرکزی حکومت سره په دې باندې کار وکړي او دوی ته د بیرته ستنېدو زمینه مساعده کړي.
د چارواکو په وینا په خوست کې 2490 بایومیټریک شوي کورنۍ وي چې په دې وروستیو کې نړیوال خوراکي پروګرام یا WFP 240 نورې کورنۍ هم بایومیټریک او یا د ارقامو ته ور زیاتې کړي. دوی وایي د غیر بایومیټریک کورنیو دقیقه احصایه نشته، خو ممکن له 200 څخه تر 1500 پورې داسې کورنۍ وي چې بایومیټریک نه دي او مرستې ورسره نه کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو سهارنی خبرونه اوري. اوس بل احمد تکل خبرو چې نړیوال ورځپاڼه د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
کریسچن ساينس مانیټر ورځپاڼه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې پوښتنه کوي چې خبرې که جګړه، او په ځواب کې لیکي داسې ښکاري چې طالبان اوس بری ته ترجیح ورکوي. ورځپاڼه په کابل کې د زن ټلویزیون د مشرې شګوفې صدیقي اندېښنو ته کتنه کړې او لیکي په کابل او لویو ښارونو کې د هدفي وژنو زیاتوالي چې په ترڅ کې تقریبا هر ورځ لسګونه ژورنالستان، مدني فعالان او چارواکي په نښه شوي د سولې د خبرو پڅ بهیر او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د وخت نږدې کېدل د سوله ییز راتلونکي لپاره د نوموړې هیلې نهیلې کوي. ورځپاڼه بیا پوښتنه کوي چې آیا طالبان د سولې په خبرو کې جدي دي، او په دوام یې لیکي د هغه پوښتنه ده چې د امریکا په ملاتړ د افغانستان د سولې خبرې یې له پیله ستونزمنې کړې. خو کریسچن ساینس مانیټر لیکي چې د هدفي وژنو زیاتېدل د دې پوښتنې یو ویرونکی ځواب دی. ورځپاڼه د مطلب په دوام د میرمن صدیقي له قوله لیکي چې وایي طالبان نه دي بدل شوي. نوموړي وایي چې طالبان خبریالان او د مدني ټولنې فعالان ځکه په نښه کوي چې دوی د ملت رسا غږ اوچتوي. ورځپاڼه د افغانستان د سیاسي چارو د شنونکي مایکل سمپل له قوله لیکي چې نوموړی وایي طالبان ځکه له صحنې د مدني فعالانو د ایستلو هڅه کوي چې غواړي په راتلونکي کې ځان د واکمنۍ لپاره چمتو کړي. ښاغلی سمپل کریسچن ساینس مانیټر ته ویلي هدفي وژنې له یوې خوا د طالبانو په ګټه ویره خوروي او له بلې خوا پر حکومت د خلکو اعتماد زیانمنوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې لیکلي په داسې حال کې چې د سولې په خبرو کې شکونه پیدا شوي، جګړو زور اخیستی او امریکایي پوځیان وځي، افغان حکومت به دې فشارونو ته ټینګ شي. په مطلب کې راغلي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې ابهام، د هدفي وژنو انګازې او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو راپورونو په افغانستان کې اندېښنې تر دې حده زیاتې کړې دي چې له ولسمشر اشرف غني څخه له واکه د لاسه اخیستو او پر ځای د موقت حکومت د راتلو غوښتنې کېږي. ورځپاڼه د ولسي جرګې د پخواني غړي جعفر مهدوي له قوله چې اوس د سولې په خبرو کې داخل دی لیکي چې نوموړی وایي یوازینۍ لاره چې اوسني یخونه اوبه کولی شي د موقت حکومت راتلل دي. واشنگتن پوسټ په کابل کې د امریکا د سفارت د شارج دافیر راس ویلسن د هغه بیان یادونه کوي چې ویلي دي امریکا په افغانستان کې د یو موقت حکومت د جوړېدو سپارښتنه نه کوي. ښاغلی ویلسن لیکلي چې د افغانستان د سولې د خبرو نتایج په افغانانو پورې اړه لري او متحد ایالات غواړي چې دا نتایج به د افغانانو د هیلو او ارمانونو انعکاس وي. ورځپاڼه لیکي په روانه اونۍ کې د سولې د خبرو نوې مرحله وروسته له هغه په ټپه ودرېده چې د طالبانو د مرکچي پلاوي دوه مهم مشران چې پاکستان ته تللي وو بیرته دوحې ته ستانه نه شول. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته په یو استول شوی پیغام کې په خبرو کې د ځانډ او وزیرت کړي او ویلي دي چې د سولې په خبرو کې دا ډول وقفې د سلام مشورو لپاره په ټوله نړۍ کې معمول دي. خو واشنگتن پوسټ د دولت د مرکچي پلاوي د سرچینو په حواله لیکي چې د خبرو بهیر د طالبانو د دوه مهمو مرکچانو د غیابت له کبله ټکنی شوی دی.
اوس په یو نړیواله موضوع واخلو. د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړه شوو انسانانو شمیر له 2 میلیونه واوښت. د ملګرو ملتونو سرمنشي او د روغتیا نړیوال سازمان مشر دومره مړینه ټکان ورکوونکې بولي او له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره یې په نړیوال اتحاد ټینګار کړی دی. په ګڼو هیوادونو کې د کورونا واکسیناسیون هم شروع شوی دی او دوام لري، خو په دې سربېره د کووید 19 ورځنۍ پیښې مخ په زیاتېدو دي. په دې اړه نور تفصیل صفی الله ستانکزی راکوي.
کرونا وبا په څه باندې یو کال کې له 2 میلیونو زیات کسان مړ کړل او لا هم د ګڼو خلکو ژوند ګواښي. که څه هم د ویروس د له منځه وړلو لپاره د تازه جوړ شوی واکسینونو تطبیق پیل شوی، خو د ویروس چټک خپراوي ګڼ هیوادونه اړ کړي چې بیړنیو حالاتو ته ور وګرځي. د امریکا د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې د جنوري تر 15مې له 3.95 میلیونه ډیر کسان په کرونا اخته شوي، چې له ډلې تر 2 میلیونه زیات کسان مړه شوي دي. د جانز هاپکنز پانتون ورځنی سروې هم ښیي چې د کرونا خپراوی د نوي کال تر شپو ورځو راورسته په ګڼو سیمو کې یو ډول دی. د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او مشر تدرس ادهانوم ویلي غواړي د کرونا ضد د واکسین کمپاین په سلو راتلونکو ورځو کې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې پیل شي. هغه جمعه په یو خبري کانفرنس کې وویل غواړي روغتیا پالان او زیانمنونکي خلک لومړی واکسین شي. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انتونی ګوتریش هم په نړۍ کې د کرونا د 2 میلیونه قربانیانو د یادښت په مناسبت ویلي ټول نړۍ باید له کرونا سره د مبارزې لپاره متحد شي.
Our world has reached a heart-wrenching milestone.
زموږ نړۍ یوې زړه بوګنونکې شیبې ته رسیدلې. د کووید 19 وبا د څه باندې 2 میلیونه کسانو ژوند اخیسته. دغه ټاکان ورکوونکو شمیرو تر شا نمونه او څیرې پرتې دي چې د هغوی مسکا اوس یوازې په یادونو کې پاتې او د ډوډۍ د میز تر څنګ څوکۍ خالي پاتې ده. ګوتریش وویل د دې وژونکې وبا اغیز د نړیوالو همغږیو د نشتوالي په خاطر لا زیات شوی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په خبره د کووید 19 اغیزمن واکسین راوته او ملګری ملتونه د نړۍ بیلابیل هیوادونه هڅوي چې د نړۍ په تاریخ کې د تر ټولو لوی واکسیناسیون لپاره لستونی باډوي. له دې سره تر څنګ د روغتیا نړیوال سازمان تر ټولو لوړ پوړي کارپو سومیا سوامیناتان ویلي د کرونا واکسین لمړنۍ محموله د بیوزلو هیوادونو په لور وخوځېده او په همدې دریو میاشتو کې به وویشل شي. دغه سازمان مرستیالې مارینا انګیلا سیماو هم یادونه کړې له هغو شپږ څلوېښت هیوادونو چې د کرونا واکسین یې پیل کړی 38 شتمن دي، په داسې حال کې چې باید د نړۍ ټولو خلکو ته د واکسین د رسولو ژمنې او ضمانت وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ خلاصدې راډیو اوري اوس په بیرته افغانستان ته ورسو چیرې چې په دې هیواد کې د ترکیې د پوهنې بنسټ 400 افغان زده کوونکو ته د لوړو زده کړو سکالرشپونه یا بورسې ورکړې دي. دغه بنسټ چارواکي وایي چې یادې بورسې د افغان ترک ښوونځیو زده کوونکو او نور افغان زده کوونکو ته ځانګړې شوې دي. نور حال زموږ د همکاري پر راپور کوي.
په افغانستان کې د ترکیې د پوهنې بنسټ 400 افغان زده کوونکو ته د لوړو زده کړو بورسې ورکړي. 19 کلن برکت الله چې دغه بورسې له لارې ترکیې ته د انجینرۍ رشته کې د زده کړو لپاره روان دی، وایي دا د افغان ځوانانو د زده کړو او تعلیم په برخه کې ګټور ګام دی.
دا به ان شاء الله چې په آینده کې راتلونکي کې افغانستان د ځوانانو لپاره ډیر ګټور تمام شي او
هر ارسه که خدمت برکت الله وایی لیاو لر امتحانونو روستا دغه بورسیه تا بریالی سوایده. نولس کلن مرجان هم د ترکیه د پوهن بنسټ د ورکرسوی و بورسونو لزده کونکو چه خدا. مرجان وایی هیله داده چه لزده کلو روستا بیرته هیواد ترسته نسی او د خپلو خلکو خدمت وکړي.
آرزوی من ای است که دوباره با کشور خود برگشته خدمت
زما هیله داده چې په ترکیه کې لزده کړو وروسته خپل هیواد ته راستنه شم. دلته هم دغه شان د زده کړو زمينه برابر کړو او بل اخره خپل خلکو او هیواد ته د خدمت جوګه شم.
مستر خدمت خوایم بود.
مرجان له ترکیه غواړي چې پراتلونکو کې نور افغان ځوانانو ته هم د لوړ زده کړو په برخه کې ورته فرصتونه برابر کړي. په افغانستان کې د ترکیه د پوهنې بنسټ د نشراتو او عامه پوهاوي مسول رضا پارسا ازادي راډیو ته وویل چې دغه بنسټ هدف دا دی چې افغان زده کوونکو ته د لوړ زده کړو زمينه برابر کړي.
تعهدات بنیاد معرف ترکیه همیست که زمينه تحصیلات عالی
د ترکیه د پوهنې بنسټ واجمنه ده چې افغان زده کوونکو لپاره د لوړ زده کړو زمينه برابر کړي. د همدې لپاره دغو افغان زده کوونکو ته بورسې ورکړې او همدای هدف دی چې دوی په کیفیت زده کړې وکړي.
زمینی تحصیلات بهتر برای دانش آموزای افغانستانی است.
کاغلی پارساوایی ته دغو 400 بورسونو 80 سلنه لګښت د ترکیه دولت ورکوي او پاتې نور لګښت په خپل افغان زده کوونکو پرې کوي. د کاغلی پارسا په خبره دغه ورکړل سوی بورسې د افغان ترک ښوونځیو زده کوونکو او نورو افغان ځوانانو ته ورکول سوی دي. په افغانستان کې د ترکیه د پوهنې بنسټ خبره یا د بورسیې په بیلابیلو رشتو کې لکه طب، انجینیری، کمپیوټر ساینس، نړیوالې اړیکې، حقوق، اداره او منیجمنت او نور رشتو کې ورکول سوي دي. هڅه موکړه د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نظر هم ولرو، خو د دغه وزارت ویان او نورو چارواکو یې زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایه. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال ګڼ شمېر نور افغان محصلین هم د ترکیې په ګډون په هند، پاکستان، امریکا، چین، روسیې او ګڼو نورو هیوادونو کې د بورسونو له لارې په لوړو زده کړو بوخت دي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
دوستانو، په دې سره په کابل کې د سهار 8:30 یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرچکې اورو. په یو تازه خبر به پیل کړو. د کندهار د دامان ولسوالۍ اړوند د پولیسو پر یو مرکز موټر بم برید شوی دی. عیني شاهدان وایي چې تر حملې وروسته په سیمه کې جګړه روانه ده او یو شمېر وسلوال مقاومت کوي. تر اوسه د پیښې تلفات معلوم نه دي. د همدې خبرونو په لړ کې به تاسو په دې اړه نور جزئیات ترکو. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمېر په تیرو نږدې دوو لسیزو کې تر ټولو ټیټې کچې یعنې 2000 ته ورسېد. د امریکا دفاع وزارت پرون په یو اعلامیه کې د سرتیرو د شمېر د کمېدو اعلان وکړ. افغان امنیتي چارواکي وایي په بلخ ولایت کې د طالبانو په پټنځایونو په دوو بریدونو کې د دې ډلې 8 غړي وژل شوي دي. د 209 شاهین قول اردو په ویلامی کې راغلي چې د بریدونو تیر ماښام د بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کندوز کې د زهره په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو د وسایلو تر تخریب وروسته د رسنیو مدافع ډلو له حکومت غوښتي چې د پیښې عملان ونیسي او راډیو ته د اوښت زیان تاوان ترې وغواړي. د کووید 19 ناروغي له کبله د مرستو انسانانو شمیر له 2 میلیونه واوښت. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش د 2 میلیونه کسانو مړینه ټکان ورکوونکې بولي او ټینګار کوي چې ټول کسان باید له کورونا سره د مبارزې لپاره یو لاس شي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران، چین او متحده عربی اماراتو په ځینو شرکتونو باندې نوي بندیزونه لګولې دي. د امریکایي چارواکو په خبره یاد شرکتونه د ایران د کشتی چلونې له شرکت سره د اوسپنې سوداګري لري. او جرمني د نورد ستریم پایپ لاین د جوړولو جواز لاسلیک کړ. تمه ده دا پایپ لاین چې د روسیې ګاز د اوکراین له لارې اروپا ته رسوي د جرمني اړوند اوبو باندې تیرسي. دوستانو، د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي په تمه د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. مخکې تر دې چې اونیزو پروګرامونو ته ورسو، یو بل راپور هم لرو. محمد راهد، هغه محصل چې د کابل پانتون باندې حمله کې ووژل سو، د د مور د خپل زوی په نوم یو کتاب پلورنځی جوړ کړ. د راهد مور وحیده شیرزاد وایي چې د کتابتون او کتاب پلورنځی جوړول د زوی یوه هیله وه او دی هم د خپل زوی د غرمان د سرته رسولو په هدف د کتاب پلورنځی جوړ کړی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې وایي.
د محمد راهد امین هیله نن د مور لوریه د پنوم دی یو کتاب پلورنځی په پرانستلو پوره سو. محمد راهد د کابل پوهنتون هغه محصل و چې سقل د اقرب میاستې په 12مه نیټه په دغه پوهنتون باندې حمله کې لول لس نور محصلینو سره ووزل سه. محمد راهد غوښتل چې یو کتابتون او کتاب پلورنځی جوړ کړي. هغه تازه هم دا چاره پیل کړې و چې ووزل سه او خپل د هیله لزان سره خاورو ته یوړه. د محمد راهد مور وحیده شیرزاد د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د زوی له وزل کېدو وروسته یې د هغه د هیلو د پوره کولو لپاره دا کتاب پلورنځی پرانیسته.
راهد جان شهید خودش میخواست یک کتابخانه داشته باشد، چون کتابخانه یې کې
جان شهید راهد جان غوښتل چې یو کتابخانه او کتاب پلورنځی ولري. دا کتاب پلورنځی مو چې غوړه کړی رنگ او ډیزاین یې په خپل راهد جوړ کړی وو، خو خدای مې زوی ته زیات وخت نه ورکړی او کتابخانه او کتاب پلورنځی یې نیمګړی پاتې شول او راهد جان ووژل شو. ما وغوښتل چې همغه هیله یې پوره کړم او دا کتاب پلورنځی مې پرانیسته.
د راهد مور وایي چې دا کتاب پلورنځی په خپل کم شخصي لګښت جوړ کړی او په خبره یې د دغه کتاب پلورنځی ډیری کتابونه یې د عمده خرڅونکي له یوې مغازې په پور اخیستي او له کتاب پلورلو وروسته به یې پیسې ورکړي. میرمن شیرزاد وایي د محمد راهد په کتاب پلورنځی کې شاوخوا 2000 جلده د تفسیر شریف، قرآن کریم، بغدادي قاعده، طبي کتابونه، د خوانځیو درسي کتابونه او د انګلیسي ژبه کتابونه سته. له دې سره د کابل پوهنتون یو شمېر محصلین د محمد راحت په نوم د مور لورې د دغه شان کتاب لورنځي پرانستل یو نیک اقدام بولي. محمد ناصر او نیلاب د کابل پوهنتون د دغه محصلینو لړلې دي. دوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
راحت مور سدا کتاب خانه ایجاد کړه یا جوړ کړه، ډیر نیک کار کړه. ځوانانو کولای شي چې دې کتاب خانه نه معاصر او ښه کټه راپورته کی او اخلي. دا ډیر نیک کار دی. د راحت لمور نه شخصا زه مننه او تشکر.
بدون شک کتاب خانه
د دغه شان کتابتون جوړول ډیر نیک ګام دی. ځوانان باید له دغه ډول کتابتونونو ښه ګټه واخلي او نور ځوانان هم د محمد راحت په شان له ځان څخه دا شان ښه ارمانونه او چارې پرېږدي.
د روان کال د اقرب په 12مه په کابل پوهنتون د حمله په پایله کې یو اسکلان محمد راحت له خپل ولس نور ټولګیوالو سره ووزل سه. په دې حمله کې لڅلوه تو زیات نور محصلین هم ټپیان سول، خو د وزل سه یو محصلینو ایواز شپارستنه د ادارې او عامه پالیسۍ پوهنتي محصلین و. د دغه حمله پر دایش یا اسلامي دولت نومي وسلواله ډلې منلې و، خو افغان حکومت د غبرید د طالبانو کاروباله، خو طالبانو دا تور رد کړای دی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
دوستانو زه بیا هم مننه کوم چې له ازادي راډیو سره است. لا هم زموږ د دې خپرونې دوه اونیز پروګرامونه پاتې دي. کور کلی به واورئ او ورپسې بل تفریحي پروګرام د ګوړې اچار.
کور کلی
نن سبا چې رااله مهمه مر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور توې ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د آزاد ریډیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو سلام. آیا داسې کورنۍ مولیدل چې د ډیرو اولادونو په زیږولو کې رقابت کوي؟
قانون واخله خبرونه کنه یو نفر سره تقریبا یو وشت زمون دی، تقریبا اتری کنه هیلورګان دی.
دا کار کوم ټولنیز ستونزې جوړوي.
نو پراتلونکي پایلې به اتمن ډیر خطرناکې ځکه سبب هغه نه مجرمان جوړيږي، قاچاقبران به تی جوړي
او حلاري څه دي.
ټول اړوند کلتوري منابع چې وزارت تعلیم تربیه ده، تحصیلات عالی دي، وزارت اطلاعات او کلتور دي، صحت عامه ده، دا ټول باید په دې کې سره یو بل ته لاس ورکړي.
درنو اوریدونکو نن هم دې موضوع ته تم کیږو چې ولې ځینې کورنۍ د اولادونو په ډیروالي تاکید کوي او د اولاد په ډیروالي کې ناسالم رقابت کوم مشکلات راولاړوي او د دې عمل د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي. د موضوع په تړاو د راپور ترڅنګ د خلکو نظرونه، د دینی عالم نظر او په پای کې د ارواپو سره مرکه هم لرو. را سره اوسئ. خواګو اوریدونکو، موږ په خپل ټولنه کې د کورنۍ ترمنځ د بیلابیلو ناسالم رقابتونو شاهدان یو. ان تر دې چې د اولادونو په ډیروالي کې هم ځینې وخت رقابتونه تر سترګو کیږي چې دا ناسالم رقابتونه بیا ډېرې بدې پایلې هم درلودلی شي. په نورو هیوادونو کې مور او پلار کوښښ کوي چې د اولاد روزنه او پالنه په سمه توګه وکړي او تاکید پر دې کوي څومره چې د اولادونو تعداد کم وي په هغه اندازه پام او توجه ډېره وي. خو په افغانستان کې بیا د دې موضوع برعکس عمل کیږي او هر کورنۍ کوښښ کوي چې ډېر اولادونه ولري. دا چې د روزنې او پالنې لپاره څه وي کنه صرف باید د اولاد په ډېروالي کې د چا څخه کم نه وي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجی سیدا جان وای د دوی رواج دی چې باید ډېر اولادونه ولري. نوموړی زیاتوي
قانون واخله خبرنه کنه یو نفر سره تقریبا دغه سلور خزې دي، یو وشت زمون دي، تقریبا اتری کنه هیلور لورګانې دي او اوس ما اولاد د اخره خزه روړی کنه او د نور درېدلې دي دا په دې خاطر باندې چې زما پښتبانه لوی سی او قوم کې وازم او زما ډله ټپل لوی سی او د خلکو جواب وایم او خلکو تم بس داسې وای او بلته وای چې لورګانې ته نه کوي بلته دا چان لورګانې کوي چې د اولادونه ډېری او بل داسې چې قوم د خلک زیات کی چې انده کې وکالت درې یا پچې ته درې یا چې درې چې پښتبانه پوره وي زما الحمدلله اومه زمند او درې لورګانې
اولاد الله جل جلاله نعمت دی خو سالمه روزنه او ښه پالنه د مور او پلار دنده ده نیک اولاد روزل د مور او پلار لپاره صدقې جاریه ده په ټولنه کې داسې کورنۍ هم شته چې ډېر تاکید د اولاد په روزنه کوي نه په ډېر والی د کابل ولایت اوسیدونکی ایوب وایي چې دوی له هیچا سره د اولاد په ډېر والی کې رقابت نه لري نوموړی زیاتوي
نه رقابت له مخې ماشومان نه راوړم زما شکر څلور اولاد دي درې ملران دي زوی ده ډېر هم نورماله ژوند ده داس مې دوه ماشومان دي درېیم سم کې دي او درس وایي زه هم په دا نور باندې هم کوشش کوم چې دغسې ورو په ورو د څلورم ته لاړ شي نور هم کرا کرا مکتب ته او مدرسې ته لېږم چې دا خپل هغه دتنګ پرمختګ ده په ژوند کې و تربیت هم توجه لرم بېحده زیاته غواړم چې داسې ماشومان وي چې یو نفر یې افسوس وکړي چې والا واقعیت دا ښه کورنۍ ده څومره ښه تعلیم تربیه ورکوي څومره ښه ناستا ولاړه خلکور کې بل چیرته خپلوانه کرا
همداراز پوهان وایي د یو سالم او ښه روزل شوي اولاد ټولنې ته وړاندې کول ډېر بهتر ګڼل کېږي له ډېرو ناسالمو روزل شویو اولادونو څخه د ننګرهار ولایت اوسیدونکی صلاح الدین وایي چې باید د اولاد په ښې روزلو کې رقابت وشي نه د اولاد په ډېرو راوړلو کې نوموړی زیاتوي
د ډېرو ماشومانو راوړلو په ځای ټولنې ته داسې اولادونه وړاندې کړي چې هم سالم وي او هم سبا د جامې د اوږو بار نه شي دا به کوم افتخار نه وي که سړی لس یا شل اولادونه راوړي او سبا یې به پرې شرمېدلې یا مثال هغوی داسې کارونه کوي سړي یو سالمه تربیه نه شي ورکولی نو دا به رقابت کې کامیابي نه زما په اند دا به ناکامي دومره اولادونه باید راوړل شي چې مور او پلار والدین یې د هغوی تربیې او صحت او جامو لباس او هر څه ته ورسېدلی شي که اولادونه چې ډېر راوړل سړی نه شي کولی ټولو ته رسیدګي وکړي ټول یو رقم وپالي ټولو ته یو رقم روزنه ورکړي نو په راتلونکي کې دا ډېر مشکلات زیږي ځکه هغوی به د پلار د مور د توجه او د سرپرستۍ نه د باندې رالویږي یا په کوڅه کې یا په بازار پیلې به حتمن ډېرې خطرناکې ځکه سبب هغوی نه مجرمان جوړیږي قاچاقبران به تي جوړیږي یا به مثال د پوډر وایي د پلونو لاندې نو همدغه ټول مشکلات دي چې سبب ټولنه مور سره مخ یو کورنۍ خو یاسې به مور سره ګرفت
دا چې د اسلام له نظره د رقابت له مخې ډېر ماشومان راوړل څه حکم لري دینی عالم محمد شریف عمرزی دا سره تاغه کې دلای دی
نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو هغه مرمنې په نکاح باندې واخلی یا غنجونې په نکاح باندې واخلی سي ډیر اولادونه راوړون کوي ځکه زه په تاسو باندې په ډیر اومد باندې افتخار کوم فخر کوم د دې سره په خوا کې باید یو کورنۍ یو مور پلار خپل اولادونه روزنه ته خاص پام وکړي د دې تعلیم ته د دې تربیه ته روزنه ته دې ته باید پام وکړي او دا د رقابت لمخې د زیات اولادونو راوړل دا درست خبره نه ده چې اصلا په اسلام کې د ډېر اولادونو راوړل دا صحیح دي خو تعلیم او تربیته به باید پام وکړي او ښوونې روزنې ته دې ته باید پام وکړي خو یوازې د رقابت په نیت باندې بیا درست نه ده
درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم
زه احمد الله احمد چرسایو سایو سیدون کې مو فرنګ کور مکریان کې په اندازه باندې مشمان راوړي سمه تربیه ورکول سي د غلي باس هغه ټول هغه پیسې وکي او زیات مشمان خنينو
زمانم نصیفه نادر ده گرافیک ده دیپارتمنت مسئله که عمل نده ځکه هم خپل شاید پستون جو کیوی ده هر نگانه شاید هم یا تربیه ده نگانه ده خیر روزنه ده نگانه یا هم ده اغی هغه چه ضروریات شاید چه پوره کول غالی اغی شاید پوره نکریه ځکه ده افغانستان اقتصادی وضعیت هم خیر نده بو خاطر شاید سم رسیدگی اغوی توانش کاله او دیر مشمان رو که عمل نده
زه وای د سونم د نور خپل اقتصاد ته لیدو خپل کورنۍ ته لیدو یو کار دی خلک دي چې مشکل لري هغه ماشومان زیات دي دغه اقتصادي عمل نه خراب ای بیا ماشوم راوړي هغه کار نه دی اقتصاد خي بیا هم کیږي مثال شي اقتصاد دی خي یا ماشومان کا لګي یا کا ډيري کیږي
عزتمنو اوریدونکو، دا چې ولې ځینې خلک د ماشومانو په ډیر راوړلو کې رقابت کوي، کورنۍ او ټولنې ته یې مشکلات څه دي، او د دې عمل د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي؟ د دې پوښتنو د ځوابولو په خاطر زموږ همکاري د کابل پوهنتون د ارواپوهنې د ډیپارټمنټ له عامر پوهندوی سراج الدین علیمی سره مرکه کړې چې اوریدو ته یې تاثیر بولم.
که به استاد دست پختونه مطرح کم چیزی نکورنه اشته چه دوی ده ماشومانو پا زیگون که البته ده ماشومانو پا دیر زیگون که ناسالم رقابت لری وای چه بسن از ما لیور خزه لست اولاد لری زم باید لست اولاد را اولاد ما یاده چه بده کورنه کم دست دود چه بوی چه یوی میرمنی لست اولاد یا اتا اولاد را اولاد باید بلا ناوی چه رازی ده هم اتا اولاد لست اولاد او دیده نکم را نوری که بیاره اولی بیاده پی غرو سبب کردی علت دلت صدا استاد ولی دست کیگی پا زین کورنه
علت خو یو علت خو همدغه دی چې په ټولنه کې ناسالم رقابتونه موجود دي، سطح د سواد ضعیف ده، او دا موضوع د دې سبب کیږي چې دغسې ناسالم رقابتونه زیات شي. بل علت دا دی چې په ټولنه کې اکثرا نارینه محوره ټولنه ده، نو کوشش کوي چې نارینه اولاد ته زیات ارزښ ورکړي نسبت ښځینه ته. ځینې وخت داسې وي چې په غیر رقابتي شکل کې هم کورنۍ د دې لپاره چې نارینه اولاد یې په کور کې پیدا شي، نو دوی کوشش کوي چې ګوندې که دا بل طفل نارینه شي که دا بل نارینه شي، هغه په دې ترتیب سره یو زیات شمېر ښځینه اولادونه منظره شي.
استاد مثلا اوس یوه جوړه نوې راواده کیږي په دې کورنۍ کې، او د دې کورنۍ دود دستور دا ده چې باید ډېر ماشومان ولري. دغه جوړې ته څه پکار ده چې کوم قناعتونه کوم دلایل دغه کورنۍ ته وایي چې موږ غواړو چې ډېر ماشومان رانه وړو، کم ماشومان راوړو، خو په تربیه په روزنه او ښه؟
دا موضوع یو کلتوري مسله ده، او کلتوري تغییرات په اسانۍ سره منځته نه راځي، زیات وخت نسی، بیا هم اجتماعي تعلیم تربیه ته ضرورت لري.
دغه د ماشومانو ډیروالی، د اقتصاد کموالی د کورنۍ ته کومې ستونزې جوړوي او ټولنې ته کومې ستونزې؟
د دې ستونزې کورنۍ ته دا دي چې د طبیعت چې کله چې ماشومان زیاتېږي نو مینه محبت تقسیمېږي، او هغه ماشوم چې نوی منځته راځي کوچنی دی هغه ته توجه ډیریږي، دا بل چې غټ دی هغه ته توجه کمیږي، او دا بیا د ځان سره دا بل ماشوم ځان ته یو رقیب ګڼي او د هغه سره په رقابت شروع کوي، او کله کله هفته هم د مور او پلار سره د ماشومانو د مخالفت سبب کیږي. بس ټولنه خو نو کورنۍ د ټولنې یو جز ده، په کورنۍ کې چې ستونزه ده نو که چیرې دغسې کورنۍ یو مشکل زیاتېږي نو د ټولنې ستونزه ده، ځینو نورو فعالیتونو ته لاس راوړي وروړي چې مثلا غلا کوي، لارې نیسي، جنګونه کوي، په زور د خلکو شیان اخلي، چې دا ټول د ټولنې دپاره یو ستونزه.
استاد اوس راځو حل لارو ته چې څه باید وشي چې د ډېرو ماشومانو د راوړلو نه مخنیوی وشي او کورنۍ هغه اندازه ماشومان راوړي چې په تربیې، په روزنه، په پالنه یې رستګي وکړي.
دا خو ما مخکې اشاره وکړله چې کلتوري مسایل دي، او کلتور ورځ د منځه تغییر نه کوي، کلتور تغییر پذیر دی خو لږ زره زمان ډېر نسی. د دې دپاره باید ټول اړوند کلتوري منابع چې وزارت تعلیم تربیه ده، تحصیلات عالی دی، وزارت اطلاعات و کلتور دی، صحت عامه ده، دا ټول باید په دې کې سره یو بل ته لاس ورکړي، او په دغه موارد باندې منسجم تبلیغات وکړي، او وزارت صحت عامه خپل هغه ریاست چې پخوا موجود و په نامه د انجمن رهنمای خانواده هغه بیا فعال کړي، او د هغې د لارې نه کورنیو ته د اولادونو د مخنیوي لارې چارې وروښیي، او هغه منظمه فاصله د اولادونو تر منځ چې ده هغه مراعت شي، نو دا په خپله د دې سبب کیږي چې هغه شمېر اولادونه چې دنیا ته راځي رینه شي.
ډېره مننه که استاد کور وده
جوړ اوسه مهربانی.
قدرمنو اوریدونکو، دا وو د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تربیه خي چارې.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا.
وګورئ کو سلام، د خبرونه په پیل کې مو د معاملو د لارښوونې دفتر ته بیایو چې پوه شئ د معاملو د لارښوونو دفترونه څه ډول معاملې کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی، مهرباني وکړئ هر کله راسئ، دغلته په دغه کاوچ کېنئ، خدای مراواله.
مننه مننه.
ښه صاحب، امر وکړئ، خدای مراواله.
خواهش کوم، یو کور مې پکار دی.
کور مو پکار دی؟ بای باد ګروي کرایي صاحب، ډیر ښایسته کورونه راسره دي، خدای مراواله.
یو کرایي کور مې پکار دی.
ښه ښه، کرایي کور د څو کوټو والا وي، خدای مراواله، انګړ والا وي او که اپارتمان، د موټر ګراج ولري که نه، یو تشنابه وي، دوه تشنابه وي، د کوڅې راست څنګ ته وي او که چپ څنګ ته، خدای مراواله.
چې څلور کوټې او انګړ ولري نو ښه دی.
ښه ښه، پوه شوم، کورونه اوس ګورئ که وروسته، خدای مراواله؟
که اوس امکان لري خو همدا اوس به یې ګورو.
میرمن و د سره راوستلې ده که نه، خدای مراواله؟
هغه د څه دپاره؟
صاحب داسې ده، هغه د دې دپاره چې میرمن تر سړیو د کور په حساب او کتاب ښه پوهېږي، خدای مراواله، او بیا وروسته ورسره خاوند په جنجال نه وي اخته، خدای مراواله.
ښه چې داسې ده، نو بیا به سبا ته راشو.
سمه ده صاحب، په دواړو سترګو، خدای مراواله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، لکه چې د کورونو د کتلو لپاره راغلی، خدای مراواله. سمه ده صاحب، لومړی خو یو پیاله چای وڅښئ صاحب، دغه کلچې در واخلئ، دغه کیک نه لږ در واخلئ، خدای مراواله. نه نه صاحب، دا څه خبره ده که نوي کباب درته راوغواړم؟
نه جوړ دی وي، کباب ته حاجت نشته.
ته ودرېږه، زه یو ټکسي ونیسم صاحب. صاحبه مهربانه، دغه کور دی. خورې ته ګوره څومره ښکلی کور دی، تاسې خو یوارې دغه تشناب وګورئ، درې په درې مترو کې دی صاحب، خدای مراواله.
دا تشناب دی؟
هو صاحب، مرمرینې ډبرې پکې لګوي، د کور خاوند وایي چې تر څو چې تاسو کډه راوړئ نو تشناب به مې داسې جوړ کړی وي چې خدای دې وساته.
وروره وروره، په دې کې خو نه نل شته، نه کموټ شته، او نه یې هم تر اوسه پورې سمیټ کړی دی، دا څنګه تشناب دی؟
هو همداسې ده، خو تر هغو چې تاسو کډه راوړئ دا به هم نل ولري، هم کمود ولري، او نور ضروري شیان به ټول پکې لګول شوي وي، خدای مراواله. دا څه وایې، دا خو دومره کار نه غواړي.
نو دا خو دوه کوټې دي، تا خو وایې چې څلور کوټې لري.
هو رښتیا وایې، تر هغو چې تاسې راځئ دا به څلور کوټې وي.
هغه څنګه؟
ته خو دغه کوټې وګوره خورې، دا خو سم د کنفرانس سالونونه دي، خاوند غواړي چې په منځ کې دیوالونه جوړ کړي او د دوو کوټو څخه څلور کوټې جوړې کړي، دا خو څه کار نه دی خورې.
دا څه وایاست، دغه کوټې خو چې زه ګورم عادي کوټې دي، یا به پنځه په درې مترو کې وي، او یا به خدای مې د غاړه نه بندوي څلور نیم په درې مترو کې.
نه صاحب، دا څه وایې، ډېرې حرارتي دي، د لویو کوټو تودول هم اسانه خبره نه ده، که څنګه خورې، بیا خو د نړۍ ټول خلک اوس وړې کوټې خوښوي، خدای مراواله.
څه ووایم، نه پوهېږم.
ګراج، پخلنځی او نور هم لري او که نه؟
او دا څه خبره ده، چې موټر مو واخیسته ګراج هم درته جوړوي، د همدې لپاره یې نه دی جوړ کړی چې د تاسو موټر به غټ وي او که وړکی وي، چې موټر مو واخیست د هغه په مطابق به تاسو ته ګراج هم جوړ کړي، خدای مراواله. د تاسو شریفو خلکو د پاره به یې ولې نه جوړوي، خدای مراواله.
موټر خو لرو.
شکر دی چې لرې. د کوم کال ماډل دی؟
زوړ دی. ښه نو کرایه څو ده؟
څه ووایم صاحب، د تاسو شریفو خلکو په مقابل کې نو کرایه د میاشتې څلور سوه ډالره ده، د یو کال پیشکۍ سره، خو جوړښت هم لري، ډېر ارزانه کور دی صاحب، دومره لوی کور په اته سوه ډالر هم په لاس نه درځي، څلور کوټې والا کور دی، ګراج، تشناب او پخلنځی هم لري. دری چلور کسو نورو هم لیدلی صاحب او ډیر خوښ کړی دی که د ما منې صاحب همدا اوس کډه ورته رابار که چې له لاسه مو ونه وځي که څنګه خورې خدای مه راوله
دا خو برق هم نه لري
برق څنګه نه لري تاسې به لا فرشونه نه وي غوړولي چې برق به دستي راشي خدای مه راوله
چیرې تر اوسه خو یې لینونه هم نه دي غځولي
ګوره صاحب هوښیار سړی چې همدغه اوس یې برقي ورته راوسته په پنځو دقو کې به لینونه ورته وغځوي که څنګه خورې
سړی ډېر شریف سړی راته ښکاري
ریښتیا وایي که نوي قرارداد به ورسره ولیکو
اوکې ډېر ښه سړی دی هغه دی وایي چې تر څو تاسو ورته راځئ هر څه به جوړ کړي څومره عزت یې زموږ وکړه څنګه داسې عزت یې وکړي لکه سکلی خپل بوچی وي اوه سړیه دغه دوې میاشتې وسوې چې نه یې دوې کوټې څلور کړې او نه یې پخلنځی او ګراج جوړ کړ برق خو یې لاڅه کوي د هغه څخه بیا موږ تیر شو
خو تا ویلي چې شریف سړی دی که نه
اوس دی ولسوال صاحب دیوی ورځی کاری یاداشتونه واورئ
اوس د سهار اته بجې دی لس تنه په میلمستون کې راته ناست دي او اته تنه هم په جومات کې دوی ټول په ولسوالۍ کې دعوې لري چا جنګ کړی د چا په ځمکه دعوه ده او د ځینو د ښځو په سر معاملې دي خو ټول ښه سم ګیر شوي دي او له همدې امله دلته کور ته راغلي چې خبره له همدې ځایه نرمه کړي دا یوازې د نن خبره نه ده بلکې هره ورځ همدا حال دی آفرین پر ما چې هره ورځ دومره خلکو ته چای ورکوم خیر که پیسې د دوی دي پخول اوړل خو یې هم کار غواړي اوس د سهار نهه بجې دي خلک ښه خوشحاله لاړل ځکه چې د ټولو نمونه مې راسره ولیکل او د دې معنا دا ده چې دعوه به د دوی په ګټه خلاصیږي ځکه چې دوی تاوان کړی او ګټه خو په تاوان کیږي هر چا د خپل جرم په تناسب شکرانې بولي او کشیرینی رای کړه ولاړل دا خو یې د دعوو د خلاصولو لومړی ګام و وروسته وروسته خو بیا دغسې شیرینۍ شته پکې په دې خو یوازې د کار بنسټ پوخ کړ او د هر شي چې بنسټ پوخ وي د هغه عمر هم ډیر وي اوس د سهار لس بجې دي د ولسوالۍ دفتر ته راورسېدم د مراجعینو ډېره ګڼه ګوڼه ده او ښایي نن هم ډېرو د یو بل سرونه مات کړي وي څومره چې دوی یو د بل وینې تویوي همدومره زموږ وینه ورسره زیاتیږي ځکه چې د هر څاڅکي قیمت بنډلونه بنډلونه روپۍ دي خپلو ځانګړو کسانو ته مې وویل چې د نویو دعوو خاوندان سهار وختي د ما کور ته راولېږئ چې د خپل کار بنسټ پوخ کړي اوس د ماسپښین یوولس بجې دي بیرته د کور خواته روانېږم ځکه په ولسوالۍ کې کوم ضروري کار نه لرم هغه ضروري لارښوونې چې وي هغه مې ټولو مسؤولو کسانو ته وکړې مثلا هغه چې نجلۍ یې تښتولې وه باید تر هغه کوټه قلفي شي چې تر څو یو لک نغدې چغدې نه وي ورکړي هغه چې سړی په تبر وهلی او وژلی باید دوه لکه همدا اوس او دوه لکه تر خلاصېدو وروسته ورکړي هغه چې خر تښتولی لس زره موږ ته او د خره باید د خره څښتن ته ورکړي اوس د ماسپښین دولس بجې دي کور ته په خیر خیریت سره راورسېدم او دغه دی د نن ورځې کړې غریبي شمارم یو ځل خو مې زوی هم وشمېرلې خو په هغه سم باور نه لرم هغه ویل چې د نن غریبي دوه لکه افغانۍ شوې ده زه دومره هم ښې دي د بخت و تالو کار دی کله ډېرې او کله کمې اوس د مازدیګر پنځه بجې دي همدا اوس له خوبه راویښ شوم هره ورځ د دولس بجو نه تر څلور پنځه بجو پورې خوب کوم ځکه د دغه وخت خوب اعصاب ډېر آرامه کوي او بیا خو زه ډېر دماغي کار هم کوم د هر مجرم د اقتصادي وضعیت معلومول او بیا هغه په هغه څه چې زه یې ترې غواړم قانع کول اسانه کار نه دی ماغزه غواړي ماغزه اوس د شپې اته بجې دي زوی ته مې د سبا سهار ټول معلومات ورکړل تر څو هغه کسان چې سهار راځي په خبره پوه کړي مثلا
هغه وی چې قتل کړي باید د ولسوالۍ ټول کسان خوشاله کی، کنه یو ځلې که دوسیه رسمي شوه بیا به یې نو ټول عمر خلاصه نه کی. څه وکړو، موږ خو تل د خلکو له غمه چاغېږو، او بیا له همدې امله په لوړ فشار او شکر اخته شو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، صادق سپینغر او ستاره امینی. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، خوست یو، کندوز یو او جلال آباد 4.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واضح هواوري د اف ام 103.5 صفا په یاد لرئ.